افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تر شنه آسمان لاندې خبرونې بحث اوري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو سرخي خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په افغانستان کې د خلکو د رایو لاله د دولت پرامنځته کې دوه ټینګار وکړ. رئیسی دا خبرې بیګا په یو مفصل ټلویزیونی مرکه کې وکړې چې د ایران ولسمشر مانی هم په خپل وی پاڼه خبرې کړي. د ایران ولسمشر په دې مرکه کې د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې د غهیواد کلونه جګړو سخت ځپلې، امنیت د ایران د سوکالۍ لپاره هم مهمه ده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویګی دیمایو وایي خایي هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان په افغانستان کې جوړوي. دیمایو پرون په قطر کې یو غونډه ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل په کار ده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت جوړ شي او باید په دیواد کې ترګر پرې نه خودل شي چې آزاد فعالیت وکړي. په پنچیر کې د طالبانو او د مقاومت د ملي جبهې د جنگیالیو ترمنځ نن په شپږمه ورځ هم جګړه دوام کړې ده. لسیمې څخه د راپورونو لمخې دواړه خواوې مقابل لوري ته د درنو مرګوبلو د اړولو اداوي کوي. طالبان وایي د پنچیر اریان شتول انابا خنجاو ابشار ولسوالی نیولی. اخوا د ملی مقاومت جبهه بیا د پنچیر په جنوب سیمه کې تاکتیکی شاتګ منی خوایي سلګونه طالبانی وجلی یو شمیر ژوندینی ولی او د دغه ډلې اکثر جنگیالي ماسره کړی دي. د نړۍ د شلو مخبرواد اقتصادونو یا جیشل هیوادونو د روختیا وزیران به نن په ایتالیا کې د کووید 19 پر ضد مبارزه په لارو چارو باندې بحث وکړي. او د ټوکیو د 2020 په پارالمپیک سیالیو کې د افغانستان دوه لوبغاړو ته نن یکشنبه موقع ورکړل شو چې دغه لوبو د پای په مراسمو کې د خپل هیواد له ملي بیرغ سره په پریډ تیر شي. حسین رسولی او زکیا خدادادی د افغانستان استازي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروان يم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. ملګر ملتونه په پام کې لري چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د سپتمبر په 14 د افغانستان لپاره د بسپنی د ټولولو یو پراخ کانفرنس راو بولی. په دې کانفرنس کې چې په جنیوا کې جوړیږي د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم برخه اخلي او تمره چې په افغانستان کې د بشري بحران په پراخیدو هم پکې خبري وشي. د ملګرو ملتو ویان استيفان دوجاریک پرون جمعه په یو بیان کې وویل دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبولو په مقصد را بلل شوی دی. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری ویان بابر بلوچ له نړۍ غوښتنه کړې و چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته وانړوي. د بلوچ په وینا په روان میلادي کال کې ل شپږو لکو زیات افغانان په بیلا بیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا شزیا او ماشومان دي. ل بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ژمي ل راتلو مخکې د انساني ناورین د مخنیوي لپاره د چټکو اقداماتو غوښتنه وکړه. هایکو ماس پرون د وژي په 12 وویل د مشخصو اقداماتو او همکاریو لاره د داسې یو ناورین مخنیوي ممکن دی. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو او ټولنو د بیړنۍ او بشري مرستو غوښتنه کړې. د هیومن رایټس واچ د آسیایي څنګه مشر پاتریشا ګاسمن دا غوښتنه پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړه.
They should agree to support NGOs.
مرستندویان باید پر دې موافقه سره وکړي چې د غیر حکومتي ټولنو او د بشري مرستو او اساسي خدماتو د نورو رسوونکو مؤسسو ملاتړ وکړي، څو پلانونه جوړ کړي او په افغانستان کې د یو ناورین مخه ونیسي.
همدا غوښتنه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم کړې ده. ښاغلی قریشی پرون پر نړیوالې ټولنې شاخ وکړ چې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره مرستي وکړي. افغانستان له یوې خوا له وچکالۍ سره مخامخ دی او له بلې خوا نړیوالې مرستې درېدلې او دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو له وړاندې لا ویلي وو چې په افغانستان کې تر 14 میلیونه پورې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د وروستیو جګړو له کبله په لکونو افغانان بې ځایه شوي. کورونه نړیدلی او د شوان وسایل له لاس اور کړی دي. د نړیوالو مرستې به تری وحده د افغانانو کړهونه کم کړي، خو یقینا چې پایته نشي رسولې. پر روان خبرونه کې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو د جل په لارو چارو او د نن په افغانستان کې پر داسې اقداماتو خبرې کوي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي، فقر کم شي او د افغانستان او افغانان د نورو له احتیاجه تر یو هده پوري یا تر ډیره هده پوري خلاص شي. البته تبان چې انسانان او دولتونه یو بل ته تل اړتیا لري، یو بل سره به کومک کوي، خو د افغانستان وضعیت له نورو نړۍ سره فرق لري. په روان خبرونه کې زموږ میلمانه دی محمد یونس مومن، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لومړی مرستیال. عبدالنصیر رشتیا چې د وسپنې ویلې کولو د فابریکو اجرایه رئیس دی او همدارس د پوهنتون استاد شاغلی عبدالله واحد یار. مومن صاحب، اول به په دې خبرې وکړو چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت له اقتصادي نظره څومره خراب شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې له 14 تر 16 میلیونه پورې افغانان بشری مرستو ته او عاجل او فوري مرستو ته اړتیا لري. ستاسو معلومات څه دي؟
او سلامونه تاسو ته او استاد په طریقه څخه تاسو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تاله دی وکی چې در دې ساته ټول اوریدونکو شاورات تیر کړی وي او په سټوډیو کې تاسو ملمنو ته شغل رښتیا ته او واحد یار سره تاسو سلامونه کوم. سروان سره تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا 240 کال جنگ بیا دا څلور پنځه کال کې افغانستان د یو مشکلاتو د جنگونو چې و تقریبا د جنگونو خلاص نه دي شوس پدای یو میاشت کې تقریبا د یو کال یا یو نیم کال د مخه د جنگو ډیر زور اخیستې. د جنگو د وجې ډیر خلک تقریبا د یو د تخبل ځای ته مهاجر شوی دي. د خلکو تقریبا د غزمش د قندهار یو ولسوالۍ چې تاسو درکم د ارغنده ولسوالۍ یا نور ولسوالۍ کې هل تجیر څه ضرورت ده فکر کوم چې افغانستان د پاره د بسازي د پاره اوس یو شمو کې برابر ده او د امکار موسسې یا حتی چې دا به د افغانستان سره په د مسؤلینو په پیشنهاد او په د خلکو په غوښتنه باندې پوره همکاري او کومک وکړي. دا کومکونه راځي د فکر کوم د افغانستان په اقتصادي پرمختیا او پیاوړتیا کې یو مهم رول لوبوي. نو دا زما غدغه دی ولی خامخا د خلکو
لپاره ده مومن صاحب دا مرستي چې دی کیږي هم نو یوازې فوري مرستي دی لاغه خلکو سره چې لوږې سره مخامخ دي لوږه سره به عاجل مرستي کیږي لکه غنم او وړه نه پېښه ما غوړی و داسې شان. نو څه فکر کوي چې دا خو باید تبان چې دی موقتی مرستي وي او د لند وخت لپاره بي وي، اساسي حل لار خو به دا نه وي. په اساسي حل لار به مرسته خبري وکړو. رښتیا صاحب تاسو کراته وایست چې تر څه حد پورې خلک لکه څنګه چې ملګری ملتونه او نورې نړیوالې ټولنې وایي چې افغانان ډیرو جدي او عاجل مرستو ته ضرورت لري، د په دې برخه کې له نړیوالو څخه ستاسو غوښتنه سره چې څومره ژر افغانستان ته مرستې واستوي.
ډیر تشکر. زه مسل کوال خپل سلامونه جناب مومن صاحب او تاسو ته او نور اوریدونکو ته درې کوم. دمو په نظر سروي چې تروسه شوې ده د نړیوالو مسول افوا زه فکر کوم چې دا غنه بیشتر د مش خلک په فقر او بیکاری کې ده. یعنی تقریبا د 15 نوي سلنه اوس په افغانستان کې عوام خلک د فقر کرښې لاندې ژوند کوي او تقریبا 15% خلک بیکاره شوی ده. ځکه چې فقر او بیکاری یو مسیر لري. کله چې یو نفر په افغانستان کې بیکار شي نو هغه نسی کولای شي د خپل هغه روزمره ضرورت یا مواد غذایی یا خوراکي ځان ته پرې کې نو مستقیما ځي د فقر په دایره کې ننوځي. نو پس له دې چې یو لوی تحول په افغانستان کې راغی تقریبا 15 زره کارمندان د دولت څه نو ملکی وو او څه نظامی وو تا کسان خپل کار لا څه ورکړه. ځکه چې د دوی ژوند وابسته په غماش وو. کله چې دوی ماشه اخیسته خپل هغه ژوند گزارې پکې کوله. اوس کله چې نوی تحول راغی د خلک هم بیکاره سو او مستقیما د فقر په دایره کې شامل سو. یعنی د فقر تعریف په هر ایواد پورې فرق لري. لکه فقر په پاکستان کې بل رقم تعریف لري، په ایران کې بل رقم او بل اخر په امریکا کې بل رقم. خو په افغانستان کې بل رقم تعریف لري. فکر په دې معنی چې په افغانستان کې داسې تعریف کیږي چې یو نفر ونشي کولای چې خپل هغه اولیه محتاجات یا احتیاجات رفع کړي، یعنی به هماغه وړه غوړي وریجه دا شان ځان ته آماده او تیار وکړي. کله چې کارونه لري نو مستقیما د فکر دایرې ته ځي، یعنی هغومره پیسې نه لري پس انداز چې کچېته د یو ورځ یا دوه ورځې بیکار شي او خپل ژوند ورسره تیر کړي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې 95% د افغانستان خلک د فقر کرخه لاندې ده، او زه فکر کوم چې کچېته عاجل مرسته افغانستان سره ونیسي نو دا ډېر یو فاجعه او یو بحران ته ځي، ځکه چې تاسو پیږي په دغه 20 کال کې متاسفانه د اقتصادي زیربناو کې هغه څه کار نه ده شوی چې په داسې شرایطو کې چې د نړۍ کومکونه قطع سو او یو لوی تحول په افغانستان کې راغی، قدخل موږ وکولای سو د افغانستان حکومت چې خپل خلک لپاره هغه ضروریات شانې یا هغه ستراتیژیک توکي په تهیه او مسایل کې. نو د افغانستان اقتصاد متاسفانه شو وابسته په خارجي مرستو پورې اړه لري، او د افغانستان اقتصاد متاسفانه چې وارداتي اقتصاد د نن په افغانستان کې په زیربناو باندې هیڅ کله کار نه ده شوی. اگر چې په افغانستان کې فصل مرحله بازسازی، یعنی فصل دی چې طالبان په اول ځل کې په افغانستان کې ماته وخوړله او بیرته لاړه او نوی حکومت راغی او جامع جهاني دلته راغی، ټول افغانستان کې تقریبا 15,000 فابریکې فعال سو، او په دا فابریکو کې تقریبا 3,000,000 اضافه کسان په کار وګمارل شو. خو متاسفانه داسې یو حمایوي سیاست د کورنۍ تولیداتو یا د کورنۍ سرمایه ګذاري په برخه کې وجود نه درلود. دا باعث شو چې بیرته ایسته دا سرمایه افغانستانه متاسفانه چې ووزي. او بل مهمه عامل د فقر د افغانستان همدارنګه چې جناب نومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، د جنگونو د نامی د مهاجرتو او د افزایش جمعیت، دا ټول عوامل چې په افغانستان کې د تاسوونه د فقر کیسه ورځ تر بل ورځ زیاته کیږي. او متاسفانه په همدا وخت کې د حکومت توجه یا د حکومت سرمایه گذاری په همدا 40 کال کې ټول په د امنیتی سکتور کې، یعنی اویا سلنه سرمایه گذاری په امنیتی په سکتور کې وشو او د نور بخشو کې سرمایه گذاری شوې ده. نو که چیرې د جنگ ختم شي او افغانستان وکولی شي چې په یو مشموله حکومت جوړ کړي چې داغه د ټول د افغانستان د خلکو او قومونو حقوق ته خوښوي، نو زه امیدوارم چې تر 15 کال نور ان شاء الله دا فیصدی د فقر او بیکاری ډیر کټ کیږي، ځکه چې تاسو پیږی چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا درویه تر 80% خلک په زراعت کې مصروفه ده.
ډیر مننه رښتیا صاحب، په دې موضوع به لږ وروسته خبرې وکړو چې څه باید وشي، څه ډول کېدای شي چې افغانستان په خپل پښو ودرېږي شي، د نورو له احتیاج تر ډیره بېغمه شي. په دې به لږ وروسته خبرې وکړو. مومن صاحب تاسو ته درځم، دریونه پوره کیږي چې افغانستان دولت نه لري، دا د یو هیواد لپاره ډیر وخت دی. دریونه د حکومت نشټون، یعنی درې میاشتې، یعنی دریونه د پروژو د همدارس بانکونو حکومتداري او هر څه ولاړ حالت، دا به تمن چې پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند اغیز لري. لکه تر یوه حده پوری شاغل رښتیا هم د مسلو ته اشاره وکړه، د حالت ستاسو په نظر د خلکو پر اقتصاد څومره اغیز کړی دی؟
تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کې ډیر خلک دومره عاید لري چې سهار غټي او ماښام خوري، نو د پرداغ خلکو پر اقتصاد باندې ډیر تاثیر کړی. تاسو به تر معلومه ده نن موږ د سرای شهزاده خلاص کړی او تقریبا د افغانستان صادرات واردات چې دی روزمره جریان لري، یعنی تقریبا پرون ول مورسم تقریبا اضافه تر 360 موټره مو صادرات ترلودل او واردات هم په دغه کچه. او پرون هم د تورخم په بندر کې چې کوم مشکلات و تش کانټینر چولارو هغه موضوعات خلاص ول. ولې زه فکر کوم چې یو ورځ هم د بانکو درې د سرای شهزاده کې د افغانستان د خلکو پر اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ولې فکر کوم چې دوه درې سنجي د افغانستان په اقتصاد کې به پرمختګ راولي، هغه د چنور ک په افغانستان کې جنگ ختم سی ز فکر کوم چې یوازې د جنگ مصرف به حد دی وي د آبادی د مصرف د جنگ مصرف په افغانستان کې نه وي د افغانستان پر اقتصاد باندې ډیره یو مثبت اغیزه کوي خارجي سرمایه گذاران دغه اوس هم دې ته لیواله دي چې د افغانستان په جنو پروژو کې سرمایه گذاري وکړي یعنی دا زموږ لپاره یو د خوشحالۍ زیری دی تجاران په احرام او فضا کې کار کولای شي تقریبا د هرات در کابل چې موټر راځي هیڅوک نه ورته درېږي چې ماته یا غیر قانوني اخاذې نیوي کې یوه چې تعامل شیر مسول کړی دی په یو هرات کې چې محصول شو دلته په کابل کې یا در بدخشان پوری یا در ترخم پورې هیڅوک نه ورته درېږي چې دا یو څه کاری تاسو خبرې کوي سره کوم چې بانکونه هم د افغانستان په سکتور کې د شارک حیثیت لري اقتصاد یې زړه دي د یو مملکت او شارک بانکونه دي نو که بانکونه نه وي موږ نو څه کولای شو خپل تجارت د نورو دنیا سره ونیسو ولی اوس وعده شوی ده ان شاء الله چې د افغانستان بانکونه هم فعال کیږي اوس خو داسې تقریبا په حال دي چې په یو خاص د خاصو شرایطو د لپاره فعال دي نو زه فکر کوم چې د افغانستان بانکونه هم د دې موضوع مدواري لرو څو وخت د افغانستان د بانک ټولنی او صرافانو د افغانستان بانک د مشرتابه سره ملاقات کړی وو په یو کمیسن کې چې موږ وو په اقتصادي کمیسن کې چې موږ ملاقات کړی وو وعده هم دا و چې موږ ټول اقتصادي ارخونه سنجو او ان شاء الله به په مکمل توګه پالیسي یو شی چې خوش خبرې دي ان شاء الله د ټي ټي لپاره چې موږ هغه کانټینرونه چې په کراچۍ کې باندې دوه ورځې ټي لپاره هم حاضرې په چټکۍ سره روان دي یو څه مشکل خو به د 50% مشکل ان شاء الله چې سره یې زده خلاص دي بیا درغه اضافه تر ډېره برید موږ مشکل په دې کې حلیږي چې موږ خپل ټي ټي نیو کو او هغه څه چې خدمت مالونه ولري دوه په خلاصون کې به کوشش وکړي یا دوه په واردولو کې افغانستان ته به ډیر کوشش وکړي نو ان شاء الله کوششونه روان دي پنځله سره دی یا شل ورځې د حکومت کې چې لکه رشتہ صاحب چې بعض خبرو ته اشاره وکړه چې خلک خامخا بیکاره دي بیرته چې دا مرغم کېږي په اداراتو په دولتي اداراتو کې خپل هغه حقوق را سره وړي نو خامخا د رغبت سناته اقتصادي مشکلات به د خلکو د منګيري وي ولی ارزو مو دغه د امارت اسلامي افغانستان هم
درست
ډیر ته وجود کې هغه خلکو ته چې په بیکاری کې دي دغه د فایل باید ډیر کوشش وکړي
ډیر مننه سلامت اوسه آی فیلن فابریکه فعال دي او ک پټه په ولاړ دي م تیرونه یو کې چې مش خبرې کړې وي په هرات کې مثلا ویل چې اکثره فابریکه پټه په ولاړ دي کار پری شي دي جنو ویل چې خپل کارګر رخصت کړی دي ځکه چې فابریکه ولاړ دي او د دې کابل ډیر خلک نورم بیکاره شوې دي
زه راتلم په دې موضوع مې به راتلم چې بل څه پرسونه بعد لته چې دا تاول راغی یو دوه درې ورځې ځینې مشکلات موجوده وو نو اوس الحمدلله په افغانستان کې ټول فابریکې فعال دي او جدي همکاري د امارت اسلامي افغانستان له خوا مشارکېږي خو په مشکل اساسي لوی څنګه د موږ دا و چې د اقتصادي نهادونه بند شو بانکونه بند شو او د حکومت ادارې بند شو دلک زره تر اوسه هم مشته ستونزه لري او نو نور بحثونو په پاکه نو ډیره خبر مختګ شوې ده پر مثال مو شاید په دوه کالو نو فکولای چې د هوسپن د زړې اوسنه قاچاق مخنیوي وکړو نو فاور از نو څه دې باندې کار وکړ متاسفانه موافقه نو سوچ دا باندې خو یو دلی چې مو شاید د امارت اسلامي مقامات سره مو خبرو ک او زموږ ستونزه او سره شریک شو نو په یو ورځ کې دا ستونزه زموږ حل شو اوس نو د اوسنه قاچاق نه د افغانستان د باندې دي د زړه اوسپنه او نه پخا اوسپنه د نور هیوادونو په غیر قانوني قاچاقي لاره او پرته لدې چې د ګمرکي محصول سره د افغانستان ته نه راځي دا یو خز دی رئیس سرمایه‌ګزار او صنعتکار لپاره ده کچی ته داسې یو ماحول یو زمينه مساعد سي چې حکومت سرمایه‌ګزار او صنعتکار سره همکاري ډیر نږدې همکاري ولري نو زه فکر کوم چې سرمایه‌ګزاري لپاره ښه شرایط به برابر شي او نو خلک هم به تشویق شي چې دننه په افغانستان کې سرمایه‌ګزاري وکړي او مهمه خبره دلته ده چې زه غواړم تاسو له برنامه نه جرام مومن صاحب هم په هوښتون لري دلته وایم چې ته امارت اسلامي افغانستان غواړي چې افغانستان په افغانستان کې کاروبار دی شي او مشکلات حل شي او رشد اقتصادي حداقل رامنځته شي نو مهمه خبره دا ده چې لکه په خوا چې په خوانی حکومت همیش کله چې دوی کوم قوانين یا مقرره یا پالیسی جوړوله نو دلته رسمي نهادونه لکه اوتاق صنعت او تجارت، لکه اوتاق صنایع مدن افغانستان، اتحادیه یا جمعونونه شتون لري. نو باید د دوی سره په مشورې مختلف شي. که چېرته دوی خپل فیصله کوي یا پالیسی یا مقرره یا قانون جوړوي، نو دلته به سکتور خصوصي لپاره ډېره لویه ستونزه جوړېږي. لکه چې مخکې چې دا بدلون راغی، نو امارات اسلامي له مسؤولینو طرفه په مالیاتو کې په نورو مسایلو باندې ډېر جدي تغییرات راغی، چې موږ خپل هغه تشویشونه او نګرانۍ د دوی سره مو شریکه کړې. که چېرته په دې اکله په دې رقم نوې ادامه ومومي، نو دلته د داخلي افغانستان تولیدات هم زیاته ویني، او اخواته د دولت عواید کمښت هم منځته راځي. نو زما هیله دا ده چې یو مسؤولین همیشه سکتور خصوصي سره په مشورې لاسي ځین مشورې طرحونه او ستونزو لپاره مشورې وکړي، او بل طرفه کوشش دې وکړي چې داسې یو فرصت او زمینه مهیا شي چې نور هیوادونه خارجي سرمایه ګذاري ته مونږ جلب وکړو، او داخلي هغه پانګوال چې په بهر کې پانګونه کړې ده هغه تشویق کړو که افغانستان ته راشي سرمایه ګذاري وکړي. تر څو چې دوه مشکله چې اوس په افغانستان کې شتون لري، او د پخوانه هم پنده شل ورځې کې اضافه شوې ده فقر او بیکاري، تر څو چې موږ دا دوه مشکل یا دوه ستونزه دننه په افغانستان حل نه کړو، نه نشو کولای چې امنیت راسي، او نشو توانېدلای چې یو ښه حکومت ولرو. ځکه چې همیشه تاسو په لیدلای یاست چې مخالفین د حکومت همیشه سرمایه گذاری یا سربازگیری د هغه مناطق نه ده چې هلته ډېر فقیر نشین، ځوانان بې وزګاره دي، بیکاره دي، د هغه ځایونه دوی سربازگیری کوي، او بېرته د امنیت داخلي یو لویه مشکل جوړوي.
اوس د پانتون استاد شاغله عبدالله واحد یار هم د ټلیفون لاري را سره دی. دی اوریدونکو خبره چې کله طالبانو حکومت هم پر رسمیت ونه پیژندل شي، نو د افغانستان ستونزې به نورې هم زیاتې شي. ستاسو په نظر باید څه وشي چې د افغانانو دغه کړاوونه چې د لوږې او فقر په برخه کې لري دا کم شي؟
سلام تاسو درنو اوریدونکو ته ډیر زیات مننه. ډیر مهمه موضوع ته مو اشاره درلوده. یقینا افغانستان پر تیر او اخر کې له دوه ډیر مهم اړخونه رنګ جوړ، یو جنگ جګړه وا چې هغه خوشبختانه ختم شو، بل اقتصادي بحرانونه ول. نتاسته معلوم ده چې د افغانستان اقتصاد اوس په آسیایي هیوادونو کې تقریبا $200 بلیون اقتصاد ده، او ډیر تر ډیرو هیوادونو زموږ اقتصاد ښه ده. نو البته د آسیایي هیوادونو نه مهمه موضوع دا ده چې د هغه هیوادونو نسبت نفوس د نفوس او د مساحت د اراضي په تناسب باندې چې مقایسه سي، موږ په آسیا کې په بهترینو اقتصادونو کې راځو. البته په دې اواخرو کې دغه اقتصاد ډېر زیات ووهل شو. جنگ جګړه په دې تیرو 5-6 کلونو کې د افغانستان وضعیت ډېر بد حالت ته راغی. د 2001 کال نه را په دې خوا 2008 نه هم لسم موږ په بهترین موقعیت کې وو، په بهترین حالت کې وو. سیغې نه بیا ښه حالت ته راغلو، چې وروستي حالتونه یعنی له بد نه هم بدتر حالت ته راغلل. اوس وخت کې افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپلی ده. د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې د طالبانو تحریک باید داسې یو نظام رامنځته کړي چې نړیوالو ته د منطقي هیوادونو ته ټولو ته د منلو وړ وي، بالخصوص امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، او په ټوله کې بیا نړیواله ټولنه ته د منلو وي. د ما په فکر باندې که چیرې داسې یو نظام رامنځته شي، زه په اطمینان سره تاسو ته وایم چې افغانستان بېرته د 2015، 2014، 2015 هغه حالات ته ګرځي چې افغانستان په ډېر سرعت د اقتصادي وده ډېره پر مخ روانه. نو د ما په فکر باندې تر ټولو مهم شی دا ده چې یو جوړښت، یو نظام په داسې شکل رامنځته شي چې تر څو بې سرسازي وشي د سرمایه ګذارۍ لپاره. ډېر هیوادونه دي په ظاهره باندې ډېر ښه یعنی ښه اقتصادي یعنی ښه هیوادونه ښکاري چې د اقتصاد د پلوه به ډېر ښه وي، اما هلته د اقتصاد د سرمایه ګذارۍ لپاره بې سرسازي نه وي. اکثره هیوادونه داسې دي چې یوازې هغوی په خپل ډومیسټک پروډکټ یا په کورني هغه باندې تولید باندې اتکا کړی ده. نو افغانستان خوشبختانه یو د هغه هیوادونو نه ده چې ډېر زیات ډېر زر کولای شي چې خپل هغه سرمایه گذاران ځان ته راجلب کړي او لدې خاص موقعیت او لغه سرشاره طبیعي منابع چې لري کولای شي چې نړیوالو لپاره ډېر زیات اټریکټیو وي، ډېر د مناسب وي. نو د ما په فکر باندې مهمه دا ده چې دته د حکومت په باید سمه شکل نام په ښه توګه رامنځته شي. یو شی چې ډېر زیات مهم ده، په اوس وخت کې د افغانستان وضعیت تر ټولو بدتره دی. معنا دا چې اقتصادي ناورین یوې خواته، فقر بلې خواته، بیکاري بلې خواته، دا تر ټولو لوی چیلنج ده د افغانستان لپاره. تر ټولو ستره ستونزه هغه بشري ناورین ده چې اوس دوی ورسره مخ دي. یعنې زمې له یو خوا روان ده، که تاسو وګورئ په دې فنی حکومت په تشکیل کې تر اوسه پورې بیا هیڅ افغان په خپل سبا باندې باور نه لري. نو دا هغه ستونزه ده چې د افغانستان خلک بدبختانه ورسره مخامخ دي. اقتصادي نظام، اقتصادي سکتور زموږ د دې ستر ګواښ سره مخ ده. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ او تاسو په اقتصاد باندې ډېر زیات منفي تاثیرات لري. او یو شی چې ډېر زیات مهم ده چې هغه موږ باید هغې ته خوشبینه واوسیږو، هغه دا ده چې په افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې چې تر ټولو لوی د سرمایه ګذاري مرکز و، جنګ جګړه ونه شوه، د خلکو مال تاراج نه شو، او په ډېر داسې شکل باندې چې هغه هغه سموت هینډ اوور چې ورته وایي، یعنې په مناسبه توګه تسلیمي وشوله، چې یو څه دې خلک امیدواره کړي دې ته چې خلک دلته خپل کار ته ادامه ورکړي. خو بیا هم د سرحدونو خلاصېدل د افغانانو په مخ باندې به ډېر لوی موج د مهاجرینو د بهر په طرف باندې سوق کړي.
بله، ډیره مننه کوروران استاد واحدیار. شغله رښتیا لکه څنګه چې استاد واحدیار وایي، افغانستان د پنګونې لپاره ډیر ښه شرایط لري، په دې کې هیڅ شک هم نشته. هم ډیر معدن لري، هم نفوس په تناسب ډیر لوی خاور لري، او ډیر نور امکانات لري. لاس نه خوړلې هیواد دی، په ډیرو برخو کې د پنګونې امکان شته. په نورو هیوادونو کې په ډیرو برخو کې پنګونې مخکې لا شوې دي، رقابت سخت دی، دلته شاید اسانه وي. نو لیکن یو پنګوال عموما په یو هیواد کې امنیت غواړي، د امنیت تر څنګ نور سهولتونه هم غواړي. مثلا غواړي چې ماشومان شپهانتون ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یعنی هر ډول امتیازات او امکانات غواړي. او دی و پنګوال بیرته راتک په یو کوڅه باندې اثر لري. مثلا که یو شتمن سړی په یو کوڅه کې دیغه کوڅه دکاندار ش سودا کیږي، په هغه منطقه کې ډرایور استخدامي، نوکر استخدامي، پیرادار استخدامي، نو ډیرو خلکو ته ګټه رسیږي. اما زموږ ډیر سرمایدار او شتمن خلک اوس په ترکیه او امارات او نورو هیوادونو کې اکثرا مخکې له اختطافونو او له ناامنیو څخه تللي دي. څه فکر کوي چې دا خلک به بیرته راشي، دغه شرایط به په افغانستان کې ایجاد شي چې هغوی خپل اولادونه او کورونه هم راولي افغانستان ته؟
دا نو دا سوال ډېر مهم او اساسي سوال دی. جناب سروان صاحب، مخکې چې ما مې اشاره وکړه چې د جلب سرمایه ګذاري او پانګونې په برخه کې دوه شی ډېر مهم او ضروري وو. یو مسؤلیت مالی او جنی. کله چې یو پانګوال پوښي چې په دا یو وخت کې چې زه سرمایه ګذاري کوم، هلته د ما ژوند، د ما د کورنۍ ژوند، د ما د شتمنۍ سرمایه او مال خوندې دي که یا کچېته، دا احساس موږ سرمایه ګذار ته ورکړو چې بلې ستاسو سرمایه، ستاسو اولاد، ستاسو فامیل دلته چې تاسو سرمایه ګذاري کوي خوندې ده. نو دا اولین قدم د سرمایه ګذاري په یو هیواد کې ده، او پانګوال کولی شي چې ډاډه زړه راشي او سرمایه ګذاري وکړي. خو نور مسایل هم شته، دا یوازې کفایت یا کافي نه ده. نو دلته قوانین ده، دلته د زمکه سهولتونه دي، دلته د برق موضوع ده، دلته د سرفي د منابع مالی که ده چې دوی کولی شي چې اتله د سرفي ولري، که چېرته دوی سرمایه ګذاري کوي پیسې به په اسانه توګه په قرض واخیستی شي که نه. نو اوس په کار ده چې ځینې وخت هم اوس هم به اکثرا د بانک جهاني یا نور هیوادونه چې کومه کوي مشروط په دې کومه کوي که چېرته دوی امارات اسلامی یا افغانستان په دې وتاونیږي چې یو مشارکتي حکومت رامنځته شي، د ښځو حقوق مراعات شي، د بشر حقوق مراعات شي، د ازادي بیان مراعات شي. نو کچېته دا شان دوی تطبیق کړي نو دوی په خپل کومکونه خامخا به سره اخلي. کچېته دا متاسفانه تطبیق نه شو نو ډېر مشکل به وي چې په افغانستان کې نور سرمایه ګذاري وشي یا نور خلک تشویق شي چې راسي سرمایه ګذاري وکړي.